قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته په خیر راغلاست د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو تر درو بجو ده په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات درکړو زه فرشته جلالزی يم او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه کې به د خپل نورو ټولو همکارانو سره په ګډه د ورځې ورستو یو مطالبه ته کتنه کوو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا بي پلوټ الوتکو نن په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولیس ته نږدې په یو موټر حمله وکړه او لږ دوه کسان یې ووژل. د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د سوله ییزو مظاهره کوونکو په وژنو کې د لاس درلودو په جرم نن په عمر بند محکوم سو. د محاکمې جریان د تلویزیون څخه خپرېدو او د دغه حکم تر صادرېدو وروسته په محکمه کې اخوډب هم سوی دی. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره معصوم میوند او جان اقال کوزی در سره وي. اول به معصوم میوند د افغانستان د دې ساعت کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان په ولس سرګه کې د ستري محکمې دوه غړو د باور درای ورکولو بهیر همدا اوس روان دی. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د میډیا ایر د موسسې لور تشتول شوی کارکونکي تیر شپه په یو لړ عملیات کې د تشتونکو له منګلو خلاص شوی او د پوهنې وزارت وایي چې په پکتیکا ولایت کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته 15 بند شونځي بیرته پرانیستي دي. پورا خبرونه د هیواد بلستیرګې د ستري محکمې د اور پیژندل سو غوړو څخه د ستري محکمې د قضایي قوې امیر ډاکټر عبدالملک کماوی ته د باور رائے ورکړه. د ستري محکمې د اجرایي قوې د امیر ډاکټر عبدالملک کماوی تر څنګ سروردانش هم د بلستیرګې غونډې ته حاضر شوی چې د دې جرګې څخه د باور رائے واخلي. په غونډه کې د غړو نصاب 259 کسان دي او 50 شمېوي 115 رائے کیږي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې د ستري محکمې غړي د هیواد ولسمشر لخوا ټاکل کیږي چې بیا ورته بلستیرګې د باور رائے ورکوي. د افغانستان ستره محکمه نغړی لري چې درې د څلور کلون لپاره، درې نورې د اوو کلون لپاره او پاتې درې نورې د لس کلون لپاره ټاکل کیږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د میډ ایر د موسې څلور تشتول شوی کارکونکي تیر شپه په یو لړ عملیاتو کې د تشتونکو له منګلو خلاص شوی. د میډ ایر د موسې د څلور کارکونکي د تیر می میاشتې پر 22 نیټه په بدخشان کې د یو شمېر ناپېژند وستول لخوا تشتول شوی و. په کابل کې د برتانیا سفارت په یو خبر پاڼه کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې په تشتول شوو کارکونکو کې د برتانیا، کینیا دوه مېرمنې او دوه افغان همکاران شامل و. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د عملیات د برتانوي سرتیرو په ټون د ایساف څوکونه لخوا سوي. په افغانستان کې مشت ایساف څوکونه وایي چې نن یې د خوست په صبرې ولسوالۍ کې د حقانی ډلې یو مشر له څو نور ملګرو سره نیولې. د دغه څوکونو لخوا په خبره سوي او خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حقانی شبکې د مشر په خوست کې د بهرنی څوکونو پر اډې د تیر ورځې د ځانوژن کې حمله په پلانونو کې هم لاس درلود. د خبر لمخې د حقانی شبکې د مشر د نیولو لپاره د عملیات له افغان څوکونو سره په ګډه سوي، خو د نیول شوي مشر هویت نه دی څرګند سوي. د پوهنې وزارت وایي چې په پکتیکا ولایت کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته 15 بند شونځي بیرته پرانیستي دي. د دې وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه شونځي د نامنوي له امله تړل شوی و چې له بیرته خلاصېدو سره 2400 زده کوونکو ته د درس ویلو زمینه برابره شوه. د روان لمریز کال له پیل راهیسې په پکتیکا ولایت کې 13 تړل شوي شونځي پرانیستل شوي او یوازې 6 شونځي لا هم تړلي دي چې سلګونه کوچنیان ورسره له زده کړو بې برخې دي. او له تخار څخه چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن یو وار بیا د یو شونځي لسکونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د دې ولایت د روغتیا رئیس حفظ الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې نږدې سل تنه زده کوونکي د تالقان ښار روغتون ته انتقال شوي دي. پیښه د تالقان ښار د مخلته بشر آباد د جون او هلکانو په یو کټ شونځي کې شوې ده. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې جان غلکو زله تاسو سره دي.
د مصر په خوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د سولې زو مظاهره کوونکو په وژنو کې د لاس درلودلو په جرم نن په عمری بند محکوم شو. د محاکمې جریان له تلویزیون څخه خبرېده او د حکم له صادرېدو وروسته په محکمې کې اخو ډب هم رامنځته شو. د محکمې په داخل کې کسانو د حکم پر ضد نارې وهلې او ویلې دا حکم بې اعتباره دی. د محکمې بهر خلکو د قاضي په حکم خوښي ښودله او د الله اکبر نارې وهلې. محکمه د مصر د کورنیو چارو پخوانی وزیر حبیب العدلی ته هم ورته سزا ورکړې وه. قاضی احمد رافت وویل د مبارک د دوو زامنو علا او جمال مبارک پر ضد د اداري فساد تورونه لیدل شوي او پخوانیو شپږو پولیس چارواکو برات حاصل کړ. مبارک لومړنی عرب مشر دی چې د خپلو خلکو لخوا محاکمه کیږي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو نن په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې په یو موټر حمله وکړه او لږ تر لږه دوه کسان یې پکې ووژل. دا چارواکي چې نومونه نه دي پټاګه کړي د غراز وایي دا حمله چې په تیرو یولس ورځو کې شپږمه حمله وه د جنوبي وزیرستان مرکز واڼۍ ته نږدې شوې ده. د بی پیلوټ الوتکو حملې په سیمه کې د القاعده او طالب وسله والو د له منځه وړلو لپاره د امریکا د پروګرام یوه برخه ده او دې مسلې د اسلام آباد او واشنګټن ترمنځ تاوتریخوالی زیات کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي آسیا ته د نوې ستراتیژیکي پاملرنې پر اساس به د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواک خپلې زیات شمېر جنګي بیړۍ تر 2000 کاله پورې په آرام سمندر کې ځای په ځای کړي. پنیتا په سنگاپور کې امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل آرام سمندر ته د زیات شمېر جنګي بیړیو د استولو پریکړه د امریکا د پوځ د هغه پلان یوه برخه ده چې غواړي په دې حیاتي سیمه کې قوت زیات او توازن رامنځته کړي. پنیتا د امریکا او چین د اړیکو په اړه وویل زپو هیګم په سیمه او نړۍ کې زیات شمېر کسان د امریکا او چین اړیکې څاري. یو شمېر کسان د آرام سمندر په سیمه کې د امریکا حضور چین ته یو ډول ننګونه یا چیلنج بولي. زه دا نظر په مطلق ډول ردوم. په آسیا کې زموږ د حضور یا دخالت د زیاتولو هلې ځلې د چین له پراختیا او ودې سره بیخي برابرې دي. لبلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانې په یو راپور کې ویل شوي چین خپل یو جګ پوړی امنیتي چارواکي امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی دی. ورسپاڼه د یو چارواکي له خولې چې د دغې دوسیې په اړه زیات معلومات لري لیکي ګمان کېږي چې نیول شوی کس د چین د دولتي امنیت د وزارت کارکوونکی دی او شاوخوا څلورو میاشتې وړاندې نیول شوی و. د هانګ کانګ نیو وی ورسپاڼې لیکلي چې نیول شوی کس د چین د دولتي امنیت د وزارت د مرستیال سکرتر و. امریکایي او چینایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا نن وویل که چیرې میامر د ډیموکراټیکو بدلونونو ته دوام ورکړي واشنګټن به د دې هیواد له پوځ سره د اړیکو ټینګولو لپاره چمتو شي. له کومې ورځې چې میامر سیاسي بدلونونه عملي کړي او ډیموکراسۍ پلوه مشره آون سان سوچی یې له بنده خوشې کړي په حکومت باندې نړیوال بندیزونه کم شوي دي. په عین حال کې سوچی د جمعې په ورځ په بنکا کې وویل په میامر کې یوازې د قانون حاکمیت ممکن سیاسي بدلونونه غښتلي کړي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا په سنگاپور کې امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل متحده ایالات له میامر سره د دفاعي همکاري د ښه کولو له خبرو مخکې په دې هیواد کې بدلونونه هڅوي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولان سره وکتل او دواړو مشرانو په یو خبري کانفرانس کې داسې وښودله چې په سوریې کې د شخړو او دښمنیو په ختمولو سلا شوي خو دغه مقصد ته د رسېدو په لارو چارو توافق نه لري. دواړو مشرانو د لومړي ځل لپاره په داسې حال کې وکتل چې د سوریې په حوله خارګوډي کې د 130 کسانو چې نیمایي کوچنیان دي د عامه وژنې پر سر د سوریې د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
قدر من اوردم کو د ازادي رادیو ده نن به په خبرونه کې واوري چې په بدخشان کې د عملیاتو په ترڅ کې د یوې بهرنۍ موسسې تښتول سوي کارکوونکي بیرته خوشی سول. په غزنی کې به د وسلوالو طالبانو په ضد له ولسي پاڅون څخه خبر سي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان وژل سوی دی. په نړیوالو مسایلو کې د مصر حالاتو ته کتنه لرو. د مصر د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه نن وسوه او په عمر قید محکوم سو. د محکمې په خونه کې ګډوډي وي او غالمغال. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه کې باید د تاندې څانګې خبرونه هم درته وړاندې کړو. اول رپورت مو له بدخشان څخه د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په مو وخت په وخت په دې مسله باندې معلومات اوریدلی وی چې په بدخشان کې د یوې بهرنۍ مؤسسې څخه کارکوونکي تښتول سوي او په دغو کسانو کې بهرنیان او افغانان دواړه شامل وو. خو امنیتي ځواکونه وایي چې دغه کسان خوشی سوي دي. څنګه او څو وخت د ازادي راډیو خبریال دیان احمدی له بدخشان رپورت لري.
د بدخشان امنیتي مقامات وایي چې لس ورځې مخکې دغه دوه میرمنې او دوه تن افغان همکارانو چې د یو قطع الطریق او قاچاقبر ډلې لخوا شپږ تنه دیافتال په غرنۍ سیمه کې اختطاف شوی وو او دا انتقال شوی د شارې بزرګ غرنۍ سیمه ته. دا سمنوال سخیدات دی امنیت امیر همداوس راته وویل چې نن شپه یو مشترک عملیات د ناتو او افغان په مشرۍ په دغه غرنۍ سیمه کې ترسره سو او هلته دا عملیات ډېر موافقانه پای ته ورسید. دوه خانم چې یو تبه د انګلستان دی دا بې له کوم زیان سره نجات ورکول سو او دوه همکاران د افغان د دوی چې ترجمانان وو هغه هم نجات سو او پنځه تنه دا ګیر او ګانګیران چې مسلح خلک وو دا پنځه تنه لمنځه ولاړ او اصلي ترلاسه. یو افغان د اجتماعي کارکوونکي او د اقامامت په نامه چې درې ورځې وروسته ده د ګراوګران لخوا مخکې خوشه شوي او راغلي وو بېرته خپل کورنۍ ته.
له دیان احمدی سره سات مخکې زما همکار خبرې کړې وې. د بدخشان د ولایت چارواکو مخکې ویلي و چې د بهرنۍ موسسې دغه کارکونکي د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې تشتول سوي وو. د بدخشان د والی ویاند عبدالمعروف راسخ ازادي راډیو ته ویلي و چې تشتول سوي کسانو د میډیر په نوم نړیوالې موسسې ته کار کاوه او د بدخشان د یفتل ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د سوی تغذیې ماشومان لپاره خوراکي مواد ویشل.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
که تاسو غواړئ چې په نړۍ کې له روانو حالاتو ځان خبر کړئ د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې هر وخت تاسو تازه معلومات ترلاسه کولای شئ. د عربي نړۍ وروستیو ولسي پاتسونونو ته وخت په وخت ازادي راډیو کتنه کوي او په دې ارتباط وروستي خبرېدونکي رپورټونه تاسو زموږ په ویب سایټ باندې ترلاسه کولای شئ www.azadiradio.org. اوس به راسو په غزنی کې یو داسې اقدام ته چې مخکې تر دې نه ولیدل سوی. د غزنی په یو شمېر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ولسي پاڅون پیل سوی. خلک وایي د وسلوالو طالبانو په ضد دغه مبارزه یې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدو په وړاندې په غبرګون کې پیل کړې ده. یو شمېر خلکو ویلي چې د دې مبارزې په نتیجه کې تر اوسه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې او د ګیرو په ولسوالۍ کې د وسلوالو فعالیتونه لمنځه وړي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند وایي چې د مبارزه د کابل د حکومت په هڅونه پیل سوې ده. د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم په دې ارتباط لسمي رپورت لري.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون غړي وایي چې د عامه حقوقو د ساتلو او د پوهې د عامولو په موخه یې له وسلوالو سره مبارزه پیل کړې او تر اوسه پورې یې د دغه ولایت د اندړو او ګیرو ولسوالیو زیاتې سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. دوی وایي نه مو تر اوسه له چا څخه مرسته غوښتې او نه هم په چا پسې تړلي یو. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وروسته له هغه د سیمې خلکو د وسلوالو پر ضد پاڅون پیل کړ چې وسلوالو د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو او مرکز کې ښوونځیو ته د ماشومانو پر تګ بندیز ولګاوه. عبیدالله پاڅون چې ځان د ولسي پاڅون استازی بولي وایي په ټولو هغو سیمو کې ښوونځي بیرته پرانیستې دي چې تر اوسه پورې یې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. د ده په خبره پاڅون کوونکي ملګري یې ټول د سیمې اوسېدونکي دي او تر اوسه پورې یې نه له دولت او نه هم له بهرنیو هیوادونو څخه مرسته غوښتې ده.
او ولسی خلکو چې کوم سلام موږ درلودې او یا خلکو درلودې هغه ټول د موږ خدمت کې اچولې دي او راکړې دي. کچا سر د یو مرمې امکان وو، کچا سر د یو راکټ امکان وو، کچا سر د یو کلاشن کوپ امکان وو، دا یې موږ راکړې. او بعض هغه خلک چې له صحنې نه وتلې دي بعضې په خارجي ملکونو موږ سره شخصي همکاري کړې دي، پیسې راکړې دي او په هغو باندې موږ هغه وسیلې چې مخکې د جهاد په وخت کې استعمال شوې دي هغه موږ اخې اخیستی او د مرګورو ته مرکړي.
عبید الله پاتسون وای تر اوسه پورې پر وسلوالو برید نه دی کړی، خو کله چې پر دوی برید شوی نو د ځانونو دفاع یې کړې ده. دی وای تر اوسه را باندې دوه ځلې بریدونه شوي چې پکې د دوی یو تن کلیوال او د وسلوالو د غاړې اته تنه جنګیالي وژل شوي دي. د خبره په دې سربېره یې تر اوسه پورې د وسلوالو 24 تنه ژوندي نیولي دي چې زیات یې د پاکستان د پنجاب او قبایلي سیمو اوسېدونکي دي.
یو څه کسان چې په یو کلي کې په مخکې له موږ سره رابطه درلوده، خو تقریبا مخکې له مخکې چې موږ هلته رسیدګي کولو هغو کلي ته یو کلیو خلکو قیام کړی وو او هغه خلک چې راغلي دي نیولي دي. په هغو کې تقریبا 4 کسان افغانان او 6 کسان پاکستانیان دي.
د غزنی والی موسی خان اکبرزاده هم وایي چې په ولایت کې پیل شوی پاڅون ولسی دی. دی وایي د وسلوالو پر ضد پاڅون کوونکي ټول د سیمې اوسېدونکي دي او تر اوسه پورې په هیڅ چا پسې نه دي تړلي. اکبرزاده زیاتوي چې نه ورڅخه تر اوسه پورې پاڅون کوونکي مرسته غوښتي او نه یې هم خوښه ده چې دولت دې ورسره مرسته وکړي. د خبره پاڅون کوونکي کولای شي په خپله د وسلوالو مقابله وکړي.
اوسه پورې موږ د مرستې غوښتنه نه ده کړې. ولس دومره طاقت لري نو هغوی خپل طاقت ورسره شته، قوت ورسره شته. تر اوسه پورې له حکومت نه له دولت نه هیڅ غوښتنه نه ده کړې. او بهتر همدا ده چې زما په نظر باندې چې دا ولسي پاڅون په خپل مابین کې دوی ځان هم تنظیم کړي، هم تقویه کړي، هم متحد کړي او د دې ظلم نه ځان خلاص کړي. نور د خلکو له داسې ظلمونو نه نفرت راغلی او دروازې به دي داسې خلکو په مخ باندې وتړي. تنها دروازه تړل او نفرت کول هم د دې خلکو د شکست عامل کېدای شي.
بلخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوی پر ضد د پیل شوي پاڅون غړي اربکیان بولي. دی وایي ځینې کسانو چې له کابل څخه هڅول کېږي بغاوت کړی او ګواښ کوي چې چاره به یې وکړي. تر دې وړاندې په بېلابېلو ولایتونو کې عامو وګړو وسلوال طالبان وهلي او ډبولي دي، خو دا لومړی ځل دی چې ولسي خلکو د طالبانو پر ضد پراخ پاڅون پیل کړی او زیاتې سیمې یې ورڅخه پاکې کړې دي.
د اندړو ولسوال شیرخان یوسفزی د پنځم به پرز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ځینی شونځي تر تهدید لاندې دي، خو بیا هم په دغه ولسوالۍ کې لشتلجه له 24 ترل سوې شونځي څخه ډیرش پرته پرانیستل شوی دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
که غواړی چې پر روسیان نړیوالو تحولاتو ځان خبر کړی، د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسی. د ملګرو ملتونو سازمان د سوریه د حالاتو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې نتایج زموږ پر ویب سایټ باندې خپاره شوي دي. تاسو کولی شئ چې www.azadiradio.com ته ورسی او خورا زیات معلومات ترلاسه کړئ. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان ملا سلام د عملیاتو په ترڅ کې وشل سوی دی. مسؤلین وایي چې ملا سلام د طالبانو د یو بل پیژندل سوی قومندان ملا عبدالقیوم ذاکر ورور و چې په سیمه کې ډیر نفوذ درلود. په عین حال کې چارواکي وایي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې هم لشتلجه 15 وسلوال طالبان په عملیاتو کې وشل سوی دي. د وسلوالو طالبانو ویان دغه ادعا برت کړې دي او وایي چې ګڼ شمېر افغان پولیس او بهرنیو ځواکونو ته تلفات رسولي دي. له هلمند څخه با الیاس دایی په دغه ولایت کې د ورستیو امنیتي تحولاتو رپورت وړاندې کړی.
د هلمند والی وین داود احمدی وای په سنگین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د پولیسو پر څو امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې لامل یې خپل وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ لواوښتل. داود احمدی وای په دې بریدونه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د وسلوالو طالبانو 15 تنه ملګري وژل شوي دي.
مساقله ولسوالۍ د مسلمانۍ په سیمه کې دشمن په ټول قوت باندې د پولیسو په پوسټو باندې برید پیل کړی و. دوی د ډیر وخت کې چې هلته هڅه کوي چې دوی یو څه ترلاسه کړي، خو له نیکه مرغه زموږ امنیتي ځواکونه هلته پیاوړي دي. دښمن ته یې په هغه ځای کې درنه مرګ ژوبل اړولې ده. لومړني معلومات دا دي چې هلته د دښمن 15 تنه وژل شوي دي جنګیالي.
داود احمدی زیاته کړ چې په کجکی ولسوالۍ کې هم د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د مشهور قومندان ملا قیوم ذاکر ورور ملا عبدالسلام وژل شوی دی. احمدی وویل ملا سلام د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې ډیر واک درلود او د وسلوالو طالبانو له لوري د پیښېدونکو نامنوي مسؤول و.
په کجکی کې تیر شپه ګډ ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ملا قیوم ذاکر ورور د ملا عبدالسلام په نامه باندې د لمانځه وړی دی. دای د پدې سیمه کې ډېر مهم مسولیت درلود په ټوله منطقه کې. دا هم د امنیتي ځواکونو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو 15 ملګرو ترڅنګ د ملا عبدالقیوم ذاکر د ورور د وژل کېدو په اړه رسنیو ته سندې ویلې. خو کار یوسف احمدي وایي چې 13 ورځ په ګریش کورسوالۍ کې د دوی ملګرو د پولیسو پر یو پوسټه برید کړی دی چې په ترڅ کې یو کمانډان 15 ساتون کې وژلې دي او ګڼ شمېر وسلې او رینجر موټر له ځان سره وړی دی. د هلمند والی وین داود احمدی وای په ګریش کې په پوسټه کې چې وسلوالو طالبانو پر بریټ کړی و یوازې یو تن کمانډان وجل سوې دی. احمدی وای نور پولیس د پوسټې نه بهر د تمرین لپاره تللیول.
د ګریش وسلوالۍ د ترکو شېلې په سیمه کې پوسټه کې چې لاستنه او شپاشتنه د نتنه د پوسټې نه راوتلی و بازار ته راغلی و یو دی پوسټې کمانډان چې په غزه کې پاتې سوې دی هغه دشمن ورغلی دی نو چار چوک ورغلی دی غیب شهادت رسولې د 3 میله کلشنکوف او یو ماشیندار ځنی وړي دغه پوسټینه.
د طالبانو ویان کړی سو په احمدی ازادي رډیو ته په ویل کلی پیغام کې لیکلی دی چې د شنبې په ورځ د نهر سراج ولسوالۍ په پوپلزو شاخ کې د پولیسو یو رینجر او پکې سواره 15 پولیس او د غوی کمانډان لمنځه وړی دی. هغه په تیرو څو ورځو کې په هلمند کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د ماین او مخامخ نښتو له امله د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړي دي خو دولتي چارواکي د طالبانو د ویان دغه خبرې نه مني.
اوس حمید بومند د کابل نن رسپانو ته کتنه وکړي.
د کابل رسپانو د نن ورځې ځینې مهم سرلیکونه په کابل کې د خومینی لمانځلو او د هغې په وړاندې پورته شو اعتراضونو ته ځانګړي شوي. خدمتګار نا دولتي رسپانه لیکلی چې په کابل کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خومینی د لمانځلو لپاره لګول شوي انځورونه افغانان سخت پارولې او دا په افغانستان کې د مذهبي تعصب د پارولو او د افغانانو ترمنځ د درز اچولو وسیله بولي. رسپانه لیکلی که څه هم د دې غونډې ترتیبونکي په کابل کې یوه مذهبي علمي حوزه بلل شوی خو د رسپانې په وینا د ایران د چارو کارپوهان وایي چې دا غونډه او په کابل کې د آیت الله خومینی انځورونه د ایران د سپاه په مالی مرسته لګول شوي. ورسپانې لیکلی چې ایران د مذهب له لارې خپل ځواک ښیي او کابل او واشنګټن ته دا پیغام ورکوي چې دوی تر کابله پورې خپله جبهه غځولی شي. سرنوشت نه عدالتي ورسپانې د خپل لومړي مخ غټ سرلیک هغې مظاهرې ته ځانګړی کړی چې په کابل کې د خومینی د لمانځلو پر ضد جوړه شوې وه. رسپانې د اعتراض کوونکو په حواله لیکلی چې په کابل کې د خومینی لمانځنه د ملي ګټو پر خلاف اقدام دی، ملي یووالي ته زیان رسوي او حکومت باید مخه ونیسي. رسپانه لیکي چې مظاهره کوونکو د ایران د مذهبي مشر لمانځنه د مذهب تر نامه لاندې د پردیو د سیاسي اهدافو لپاره کار کولو بلل چې باید مخه ونیول شي. رسپانه په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړو نظر هم راغسته چې ویلې دي په کابل کې د خومینی لمانځنه د ایران کلتوري یرغل دی او په دې اړه د اطلاعات او کلتور وزیر چوپتیا له ولس نه د بې خبري ښیي. محور د دولتي رسپانه هم هغه اعتراضونه راغسته چې په کابل کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله خومینی د لمانځلو په وړاندې شوې او لیکلې چې کابل ولې د تهران سیاسي منظر وړاندې کوي. رسپانه لیکلی چې اکثره اعتراض کوونکو په کابل کې د ایران د پخوانی مذهبي مشر آیت الله خومینی لمانځنه د هیواد د ملي ګټو په خلاف وبلله. رسپانه لیکلی که څه هم په کابل کې د ایران سفارت د اعتراضونو په وړاندې کوم غبرګون نه دی څرګند کړی خو د ایران سفیر ابوالفضل زهروند د خومینی په لمانځ غونډه کې له ګډون ډډه کړی خو رسپانه دا نه دی لیکلی چې زهروند د امنیتي ملحوظاتو له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او که کوم بل لامل یې درلود. ویسا خپلواکي رسپانه هم لیکلی چې مظاهره کوونکو د ایران د مذهبي مشر لمانځونکو ته د خاین خطاب کولو او ویلی چې جبیره خورو خیانت بس دی او دا کابل د تهران نه دی. رسپانه لیکلی چې د ملي شورا ځینې غړي په کابل کې د ایران د مذهبي مشر لمانځنه د دغه هیواد فرهنګي یرغل باله او ویلی چې په دې اړه به د اطلاعات او کلتور وزیر نه پوښتنه کوي.
یش میر افغان کارپوهان په دې نظر دی چې ایران لوی خو په افغانستان کې د خپل کلتوري او مذهبي نفوذ د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي او لبل خو په دې فکر کې دی چې له افغانستان څخه به هم د خپل سیمایزو سیالانو په ضد هغه څه کار واخلي چې د لبنان په جنوب کې له حزب الله څخه اخلي په دې ارتباط به ورسته په خبرونه کې یو ځانګړی رپورت درته وړاندې کړو. خو تر هغه مخکې باید ووایم چې د ازادي راډیو نن ورځ د دریو بجو څخه تر پنځو بجو پورې په دغه مسله باندې بحث کوي لایف پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې په تشنا اسمان لاندې پروګرام کې بیا ټلیفونونه راوکړئ او په دې مسله خپل نظر څرګند کړئ. تاسو کولی شئ چې په پرون په همدې مسله په کابل کې د مظاهرې له جریانه د عکسونو یوه ګالري هم ازادي راډیو په ویب سایټ باندې وګوري www.azadiradio.com. اوس به ورسو پېښور ته. په پېښور کې خلک وایي چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره برېښنا قطع کیږي او حکومت وخت په وخت د خلکو د استوګنې سیمو ته د برېښنا د جریان د قطع کولو لپاره د خلکو ستونزې په نظر کې نه نیسي. مجیب رحمان انګار له پېښور څخه پر همدې ستونزه رپورټ لري.
د نور پاکستان په شان په پېښور او د پښتونخوا په نورو سیمو کې د هوا په تودېدو سره د برېښنا پټپټونی زور اخیستی او هر څومره چې د تودوخې درجه مخ پر لوړه ځي د برېښنا کموالی هم ورسره زیاتېږي. که څه هم پېښور د نورو لرې پرتو سیمو په نسبت له یو څه ځانګړي امتیازه برخمن دی، خو بیا هم په دې ښار کې په هرو څلورویشتو ساعتونو کې له لسو تر شپاړسو ساعتو پورې برېښنا بنده وي. پېښور ښاریان شکایت کوي چې کله یوې خوا د سوزونکې ګرمۍ له لاسه په تنګ دي، نو تر څنګ یې د دوی پر کار روزګار هم بدې اغېزې کړي او د سختو مشکلاتو سره یې مخ کړي.
زمانه نامه در الله دزیتوب کار کو یره دلته کې خو بعضې وخت ګینټم لاړ شي، دوم لاړ شي، دریم لاړ شي، په مخ بیا بېژني مونږ ته بس ګرمۍ کې ناست یو کار کوو پلان سره، نو ډېر زیات پرابلمز دی مونږ ته. بېژلی ډېر زیات متاثر شوی، ډېر زیات مسلې دي. کان راځي ګیلې کوي، کار نه تیار شوی په ټایم سره، نو بیا ډېره مسلې شي هغې دپاره. یاره اوس خو نه وټ جوړي ګنډلې کېږي، د ورځې ټول کارګران چې کم ګنډي، مخې بجې کم دی، 15-20 بجې جوړې ده چې بېژلی باوه.
زما نوم سلمان خان دی. لوډ شیډنګ ډېر زیات زموږ ژوند متاثره کړی دی، زموږ کار روزګار هر یو شی خراب کړی دی دیدو، او د دې له لاسه زموږ بېروزګاري ډېره زیاته، زموږ ژوند کې ډېر زیات فرق راغلی دی، له لاسه زموږ ټول کاروبار متاثره شوی دی.
د برېښنا نشتوالی د پاکستانیانو لپاره نوې خبره نه ده. د دې اتومي هیواد اوسیدونکي نور له بې برقۍ یا د برېښنا له نشتوالي او کموالي سره روږدي شوي دي. دوی له دولت نه د دې ستونزې د دایمي حل پر ځای د یو ټاکلي وخت غوښتنه کوي، وایي چې لږ تر لږه دې د هرې سیمې لپاره ځانګړی وخت وټاکل شي.
مانا محمد جمیل دا لوډ شیډنګ یو دورانیه مثال خبر چې داسې مخصوص ټایم و ساتي چې کلاینټ ټایم پته وي، چېرې دې ټایم بجلی ځي او کار کول والا تم پته وي، بیا به کیږي. مثال خبر چې مونږ کار کې لګي او بجلی لاړ شي او بیا راځي، بیا لاړ شي، بیا داسې ډېر مونږ ډسټرب کیږي.
ختمی دے خدا شی نا خو لگ مند لوڈ شیڈنگ ٹائمنگ سیٹ شی مونگ لپتے چی دے دے ٹائم دا لوڈ شیڈنگ کی گی دا مسلسل بیٹے میں لوڈ شیڈنگ دے.
که څه هم د نور پاکستان په شان پېښور ښاریان هم په اړوندو چارو کې د دولت لاپرواهي او ناسم پلانونه د برېښنا د نشتوالي او پرله پسې پرچاوۍ اصل علت ګڼي، خو د خیبر پښتونخوا د برېښنا وزارت ویاند شوکت افضل وایي د تولید په نسبت د برېښنا مصرف ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی مجبور دي چې له دغسې یوې لارې څخه کار واخلي.
خیبر پښتونخوا کې د وخت شارټفال کې ده 1200 میگاواٹ با او دا پورا کولو لپارا منگا لوڈ شیڈنگ کو شیڈیول لوڈ شیڈنگ دا ار چا تا فل ٹائمنگ پتا دا ار فیڈر بیل ٹائمنگ دا.
دا بریخنا مرکزی وزارت دا معلومات و لمخی پاکستان دم گڑی دا چباندی شپاک زر میگاواٹا بریخنا لکمک سر مخ دای. د دې هیواد اقتصاد وزیر د جمعې په ورځ د کلنۍ بودیجې د اعلانولو پر مهال وویل چې د راتلونکي کال په بودیجه کې د دې مشکل د اواري لپاره څه باندې 130 میلیارد کلداري ځانګړي کړي دي. که څه هم د برېښنا وزارت په نږدې راتلونکي کې د نویو برېښنا کوټونو جوړولو او اوسنیو هغو د ترمیم ژمنې کړي، خو خلک بیا شکایت کوي چې هر حکومت په خپل وار دغسې دعوې کړي خو هیڅکله یې نه دي عملي کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
محسن له کونړ څخه په خپل پیغام کې لیکلي دا د تعجب وړ خبره ده چې ایران د خپل مذهبي مشر کلین په افغانستان کې لمانځي. محسن پر افغان چارواکو ژغ کوي او لیکي چې آیا تاسو د یو خپلواک هیواد بچیان نه یاست؟ ولې ګاونډیو ته د احمد شاه بابا ابدالي په څیر ځواب نه سي ورکولای؟ ستانکزای په یو پیغام کې له لوګر څخه لیکي، په لوګر کې وسلوالو طالبانو نفوذ کړی دی خو حکومت هیڅ توجه نه ورته کوي، خلک ډیر په عذاب دي. دلته امنیه قومندانۍ سته، د اردو ځواکونه پراته دي، خو د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار نه کیږي. وروسته به په دې خبرونه کې د تاندې څنګ پروګرام درته وړاندې کړو چې د ځوانانو پر یوه ډېره جالبه مسله باندې خبرې کوي. د ښوونځي زده کوونکي وایي د مکتب د جامو رنگ دی بدل سي، دوی وایي تور رنگ ډېر ګرم رنگ دی او په دوبي کې د دوی لپاره ډېر ستونزې پیدا کوي، خو په کوم رنگ باید بدل سي؟ دوی مختلف نظریات لري. د ازادي رادیو خبريالانو له یو شمېر انجونو سره خبرې کړې دي. دغه پروګرام به په ګډه سره اورو، خو تر لږ مودې وروسته. اول به جانقه الکوزای د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ولسی جرګې د سترې محکمې د قضایا قوې مشر ډاکټر عبدالمالک کاموي ته د باور رای ورکړه. د ښاغلي کاموي تر څنګ سرور دانش هم نن د ولسی جرګې غونډې ته حاضر شو، خو د باور رای په ترلاسه کولو بریالی نه شو. انګلستان د بهرنیو چارو وزارت منلی چې د میډیر د موسسې څلور تختول شوي کارکوونکي تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې د تختونکو له منګولو خوشي شوي دي. دا کسان د تېرې مې میاشتې په 2 په بدخشان کې د ناپېژندل شوو وسلوالو لخوا تختول شوي ول. د پوهنې وزارت وایي په پکتیکا ولایت کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو په مرسته 15 تړل شوي ښوونځي بېرته پرانستې دي. د مصر په خوانی جمهور رئیس حسن مبارک د سولیزو مظاهره کوونکو په وژنو کې د لاس درلودلو په جرم نن په عمري بند محکوم شو. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا بې پیلوټ الوتکو نن په جنوبي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې په یو موټر حمله وکړه او لږ تر لږه 2 پکې ووژل. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي آسیا ته د نوې ستراتیژیکي پاملرنې پر اساس به د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواک خپل زیات شمېر جنگي بیړۍ تر 2000 کال پورې په آرام سمندر کې ځای پر ځای کړي. او د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا نن د غرازو ویل کچې میامر ډیموکراټیکو بدلونونو ته دوام ورکړي، واشنگټن به د دې هېواد له پوځ سره د اړیکو ټینګولو لپاره چمتو شي.
او بیا هم مخکې دی چې د تاندې څنګه پروګرام واوري. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې ایران له یوې خوا په افغانستان کې د خپل کلتوري او مذهبي نفوذ د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي، او له بلې خوا په دې فکر کې دی چې له افغانستان څخه به هم د خپلو سیمه ییزو سیالانو په ضد هغسې کار اخلي لکه څنګه چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله له ډلې څخه کار اخلي. خو ایران دا تورونه نه مني او وایي چې له افغانستان سره د اسلامي ورورګلوۍ او ګاونډیتوب پر اساس مرستې کوي. عصمت سروان په افغانستان کې د ایران د مداخلو په اړه له یو شمېر کارپوهانو سره خبرې کړې او په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ لري.
په افغانستان کې د شپږ رژیم له وخته رسیدو او دغه رژیم له لوري د خلکو د ځپلو وشلو او ځورولو او د دې په نتیجه کې د میلیونونو افغانانو مهاجرت د افغانستان ګاونډیانو ته د دې هیواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینه مساعده کړه. د یو شمېر افغان صاحب نظرانو په وینا دغو هیوادونو په افغانستان کې د دوامدارې مداخلې او نفوذ لپاره د افغانانو له منځه یو شمېر کسان غوره کړل او د دوی لپاره یې ګوندونه جوړ کړل. دغه ګوندونو ته پیسې، وسلې او نور امکانات ورکړل څو عام افغانان شاته ودرېږي او هغه پالیسۍ پرې عملي کړي چې تمویلونکو هیوادونو ترې غوښتل. ایران هم یو له هغو دوو هیوادونو څخه دی چې د افغانانو لپاره د یو شمېر تنظیمونو په جوړولو سره د دغه هیواد د تاریخ، ژبې، کلتور او سیاست په ټاکلو کې ځان ته په مهم رول قائل دی. د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی وایي چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې په ایران کې د خمینی په مشرۍ د اسلامي انقلاب له بریالیتوب سره پیل شوې دي.
ایران مداخله په لاسو شل کالو کې نه دی. ایران پخا هم کوشش کول چې په افغانستان کې مداخله کوي، اما هغه وخت چې امام خمینی په ایران کې په قدرت ورسېدل وروسته د اسلام د انتشار لپاره، د جهانی اسلام لپاره دا مداخلات زیاتره سو. یعنی ایران پادشاه چې سقوط وکړ وروسته د ایران مداخلات زیاتره سو.
رویټرز خبري اژانس په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو پخوانی سلاکار داود مرادیان چې اوس په امریکایي پوهنتون کې استاد دی وایي ایران هر کال په افغانستان کې 100 میلیون ډالر مصرفوي چې ډېرې پر رسنیو، د مدني ټولنې پر پروژو او دینی مدرسو لګوي. رویټرز خبری آژانس ویلی چې د افغانستان په درو کې یو برخه رسنۍ د ایران له لوري تاسیس شوی او دغه هیواد له خوا تمویل کیږي. د سیاسي چارو افغان کارپو اجمل سوهیل هم په افغانستان کې د رسنیو له لارې د ایران نفوذ د توجه وړ بولی.
د فرهنګي لحاظ غوړي په افغانستان کې د ځینې رسنۍ او ځینې
مطبوعاتي څنګه په افغانستان کې ولري او بیا هم چې د افغانستان د خلکو د بیچارهګۍ او د فقر نه دی غوري څه استفاده وکړي دی ځینې بنیادونه اختخاري په نامه باندې افغانستان کې حضور پیدا کړي چې دغه نه یو جملې نه دی خمینی بنیاد پر نامه باندې چې دلته افغانستان کې په سیاست فعال ده.
ویل کېږي چې ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره له هغو رسنیو پوهنتونونو خیریه موسسو او مدرسو استفاده کوي چې دغه هیواد تمویلوي او همدارنګه له ارګ نیولې تر ولسي جرګې او نورو ادارو پورې پیسې ویشي. د بشری حقوقو کمشتر احمد نادر نادری وی ایران په افغانستان کې د خپل پالیسي او ایديالوژي د دودولو لپاره له مختلفو لارو کار اخلي خو ډیره مهمه وسیله رسنۍ دي.
افغانان د دې شاهد دي چې د افغانستان کاوندیان په مختلفو طریقو باندې دوی کوشش کوي چې خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او یا د افغانستان په چارو کې ناوړه او غیر مشروع مداخله ولري. تاریخی بیل بیل یو دغه څخه چې د افغانستان د امنیت چارواکي اوربند خبرې کړي دي دا د چې دوی هغه د سیاسي لارو څخه په مؤثره توګه پر عامه افکارو باندې غواړي چې خپل تاثیر وساتي لکه چې ځینې رسنۍ سره یې په مستقیمه توګه یې
د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي چې ایران په افغانستان کې خپلو کلتوري سیاسي او مذهبي هدفونو ته د رسیدو لپاره په اول ګام کې غواړي چې امریکا په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ کړي.
ایران په څو ټکو باندې د افغانستان په مورو مداخله کوي. یو هجوم فرهنګي ده چې غواړي چې د ایران فرهنګ په افغانستان کې تطبیق شي. یو بل غواړي چې د سیاسي او مذهبي له نگاهه ایران د افغانستان با قوت داخل شي. تر یوې ټکی دا ده چې ایران هغه مخالفت د امریکا د امریکایانو سره لري. غواړي چې د خپل مداخله کې امریکایانو په افغانستان کې په ګوندو کې بیا نو دي کولای شي چې د اقتصادي له لارې نه د جنګي له لارې نه د سیاسي له لارې نه د مذهبي له لارې نه د هر لارې چې امکان وي. اما په دې باره کې یا تر هغه انجنان هغه جاسوسان چې په ایران کې مزدور دي یعنی د افغان دي ظاهرا اما په ایران باندې مزدوري کوي یعنی وطن پلورونه کوي هغه په دې باره کې زیات نقش لري.
د افغان کارپوهانو په وینا وروسته لدی چې په افغانستان کې کمونیستي رژیم وخت ورسید او افغانان مهاجرت ته مجبور شول ایران ته په افغانستان کې د نفوذ لار اواره شوه. د سیاسي چارو کارپو اجمل سوهیل هم په دې باور دی. هغه د ایران د مداخله د پیل په اړه وایي
دوی د ځینی جهادي تنظیمونو تربیه او هغه اصلحه او د نور فکري لحاظ سمبالولو بیا افغانستان ته لیږل راشروع کړل چې د سره جوخت ایران مداخله د افغانستان په قضایه او کې په اقتصادي مسایلو کې او کاره د سیاسي مسایلو کې او ستراتیژیک مسایلو کې و. خو کله چې سره جګړه ختمه شوه او بیا وروسته شرایط یې ته مساعد شول چې یو نوی پړاو په افغانستان کې شروع شي ایرانیانو د حد نه زیات کوښښ وکړ ترڅو په جدي ډول باندې په افغانستان کې خپل فعال سیاسي او نظامي او بلخره ستراتیژیک نقش په افغانستان کې ولوبوي. په دې کې ځینې وخت داسې بحثونه کوي چې ایران غواړي د افغانستان کې د ځینې مذهبي علایقو د ځینې مذهبي ارزښتونو پر بنسټ باندې
علانه حضور پیدا کی. شغله سهیل وای چې ایران هڅه کوي چې په شاوخوا هیوادونو کې شیعه مذهب مسلمانان په ځان راټول کړي ترڅو همغه سي چې په لبنان کې حزب الله پر اسرائیل او د فشار د وسیلې په توګه کاروي په دې سیمه کې له افغانستان څخه د سعودي عربستان او خپل نورو حریفانو پر ضد کار واخلي.
افغانستان کې د هغوی څخه مذهبي یو خطر جوړ کړي ترڅو د دې په ترڅ کې وشي کولای په افغانستان کې فعالانه حضور پیدا کړي. همدارنګه ایرانیان غواړي په ترنامه د بیداری اسلامي یا د اسلامي وختیاتر عنوان لاندې د غواړي چې داسې پروژه ترسره کړي ترڅو منځنۍ ختیځ کې چې کوم تاوتریخوالی منځته راځي او بل اخره کوم بدلونه منځنۍ ختیځ کې راځي هغه د خپل په ګټه باندې وکړي. یعنی په ټوله کې د ایران خارجي سیاست په افغانستان کې د ایران د شیعه انقلاب ترجیح ورکول یا بل اخره دا په سیمه کې او بیا مخصوص افغانستان کې خپرول دي او دغه سیاست تقریبا دوی د ډیرو کلونو را په دې خوا په کار کې ترڅو په افغانستان کې
دوی عمده نقش ولري.
نادر نادری بیا وی ایرانیان په کابل او نورو ښارونو کې د پوهنتونونو په پرانستلو سره د افغانستان په بنیادی تاسیساتو او ادارو کې د قوي رول په لټه کې دي. شاغل نادری همداراز ویل ځینې پوهنتونونه چې ایرانیانو په افغانستان کې جوړ کړي دي د ایرانی پوهنتونونو څانګې دي، لکه د ایران آزاد اسلامي پوهنتون.
روزنیز پروګرامونه د لارې څخه چې ځینې روزنیز مراکز هغه چې ویل کېږي چې دوی ایجاد کړي دي، او د دغسې مراکزو د لارې څخه غواړي چې پر عامه افکارو باندې او پر خلکو پر فکرونو باندې خپل سیاسي نفوذ
په افغانستان کې د مدني ټولنې د پراختیا مرکز رئیس ډاکټر محمد سید نیازی وای ایران دا هڅه هم کوي چې پر هغو جګړه مارو کنټرول ولري چې دغه هیواد د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې حمایه کول. ډاکټر نیازی له شرق الاوسط ورسپانې سره په خبرو کې ویلي دوی باور لري چې ایران او پاکستان په خپل منځ کې ائتلاف جوړ کړی چې له افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ضد اقدامات وکړي. دوی په هغه اصل عمل کوي چې وای زما د دشمن دشمن زما دوست دی. نیازی له طالبانو سره د ایران ملاتړ هم تایید کړ. ویل ایرانیان په مختلفو برخو کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو په وروستیو کې خپل پالیسي بدله کړې ده. ایران اوس هڅه کوي چې د هغو ګوندونو او ډلو په وسیله نفوذ وکړي چې دغه هیواد په افغانستان کې ملاتړ کړي، او دغه راز د هغو چارواکو په وسیله د افغانستان په سیاسي چارو کې نفوذ وکړي چې دوی معاش او پیسې ورکوي.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د کابل پوهنتون محصلینو او نورو عامو ځوانانو د جمعې په ورځ په کابل کې د ایران د مذهبي مشر حیات الله خمینی د لمانځنې په ضد مظاهره وکړه. د ازادي راډیو په ویب سایټ باندې نن د کابل دی نه تهران د دغې مظاهرې له جریانه د عکسونو یوه ګالري خپره شوې ده. تاسو ورسئ په زړه پورې عکسونه دی وګورئ. www.azadiradio.com د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی. اوس براسو د عربي نړۍ د پاتسونونو په ارتباط یو وروستي خبر ته. د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک په تیر کال د ولسی پاتون پترس کې د سولېزو مظاهره کوونکو د قتل په قتل کې د لاس ترلودو په جرم نن په عمری بند محکوم شو. د محاکمې جریان له تلویزیون څخه خبرېده او د حکم تر صادرېدو وروسته په محکمه کې اخوډه به هم رامنځته سو. د محکمې په دننه کې یو شمېر کسانو د حکم پر ضد نارې وهلې او ویلې چې د حکم به اعتبار دی. محکمې بهر یو شمېر خلکو د قاضي په حکم خوشحالي څرګنده کړه او د الله اکبر نارې وهلې. همدا اوس را سره له قاهره څخه د قاهره پوهنتون کې د سیاسي علومو محصل شمس الهدى د ټلیفون په لاین کې دی. شمس الهدى صاحب، تاسو په دې ارتباط څه معلومات لرئ؟ څه وروستي خبرې دي د حسني مبارک محاکمه او تر دې وروسته په قاهره کې د وضعیت په اړه؟
کله چې نن د حسنی مبارک محکمه وشوه، حسنی مبارک او د هغه د وخت د داخلي وزیر حبیب الله دلی په عمری قید محکوم شول، نو د مبارک په حکم یو اندازه خلک موافق وو، او کله چې د حبیب بدلی واوریدل چې هغه اعدام نشو نو خلکو د حبیب بدلی او د مبارک دواړو اعدام غوښتنه کوله، او خلکو اوله کې د مبارک د حکم په اوریدلو الله اکبر نارې شروع کړې او خوشاله شو چې کله یې واوریدل حبیب بدلی همدارنګه محکمه نشو یعنی اعدام نشو، د هغې په باره کې احتجاج کوو او ویلي چې د محکمې دا حکم باطل دی او موږ دغه حکم نه غواړو، او د تحریر په لور روان شول او غواړي چې بیرته خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي چې تر څو محکمه باید د اعدام حکم په حبیب العدلی باندې او په مبارک باندې وکړي.
نن د مصر محکمې د دغه هیواد د کورنوي چارو پخوانی وزیر حبیب الله دلی ته سزا واوروله، او پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک هم په عمری قید محکوم کړ. له قاهره څخه د قاهره پوهنتون د سیاسي علومو د پونځي محصل شمس الهدى مننه درنو اوریدونکو تاسو د مصر پر حالاتو باندې له قاهره څخه ورستي معلومات او اوریدل حسنی مبارک لشتل ج ډیر ښکاله په مصر کې حکومت کړي او بل اخره د تیر کال د فبروري په میاشت کې د خلکو د پاتون په نتیجه کې لواکل ریسو د نړیوال اژانسونو په حواله حسنی مبارک لشتل ج شپږواري د هغه د ترور له پلان څخه ژوندۍ وتلې پر د باندې ورستي حمله په 1995 کال کې شوی و د مصر د هوایي ځواکونو د پخواني قومندان د خپل واکمنۍ په وخت له غرب سره ښه روابط ساتلي و حسنی مبارک په 1928 کال کې قاهره ته نږدې زیږیدلې او د قدرت په کلونو کې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ ژوند د خلکو له نظره خوندي ساتلی و د د میرمن سوزان مبارک په قاهره کې د امریکایي پوهنتون له فارغینو ده حسنی مبارک دوه زامن جمال او اعلی نومیږي پر دوی باندې د اداري فساد لګیدلي تورونه هم تر څیړنې لاندې وو او روسي رپورټونه وایي چې لري سوي دی ویل کېږي چې د مصر پخواني ولسمشر حسني مبارک خپل ورځنی ژوند د وخت لپاره په یو ډیر جدي چوکاټ کې تنظیم کړی وو او هر ورځ د سهار له شپږو بجو کار پیل کاو اوس به ورسو تاندې څنګه ته وګورو چې ځوانان څه خبرې کوي
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
ستړي مشه اوریدونکو زه نورګل شفق هم تاندې څنګه خبرونه می بیا هم درته راوړم اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مو هم د رنگونو په اړه خبرې کړې چې د انسان پر روان باندې خایا بد اغیز کولای شي مونږ نن د مکتب د نجونو په تور لباس غږیږو چې سپین ټیکرای ورسره په سروي چې د دوی د خونځي ځانګړي جامې دي خو لدې رنگا د ډیرو نجونو هغه چا خبره زړه تور شوی دی غواړي تور رنگي بدل شي دا چې دوی څه ډول رنگ غواړي چې بدل شي هغه هم د دوی په خبرو کې واوري او دا چې ولې له تور رنگ زړه تور شوی دی د دې کالیو هغه به مووري د کابل په شمول مو د ځینو نور ولایتونو مکتبین جونې پختلی د پوهنې وزارت چارواکي پختلی چې غواړي د دوی د غلیباس بدل کړي او کنه او یو روانشنا سره هم غږیدلی چې تور رنگ او ځینې نور رنگونه د انسان پر روان څه ډول تاثیر کولی شي نو هیله کوم چې تاندې څنګه خبرونه تر پای را سره بدرګه کړئ اوریدونکو بیا هم خره اغلاس اوریدلی بوموي چې تور جامې چې دی یا تور رنگ چې دی هغه په خپل د دلمر وړانګې چې دی دغه جذبوي خصوصا په وړي کې هغه ولایتونه چې ګرم دي هلتم دینجونو تور جامې په خوندز کې اغوستل کیږي لکه ننګرهار او قندهار یادول شو دواړه تاوده یا ګرم ولایتونه دي د دواړو ولایتونو د خوندز دینجونې مپختلې دي دوی ته بغوک شو چې دوی د خپل خوندز د تور کالیو پاړه څوایي غواړي تور لباس بدل شي او کڅنګه
زه کندهار شهر د محمود طرزي علي لیسې دی ولسمي علي ټولګي زده کوونکی يم لکه څنګه چې د کندهار شهر ډیر ګرم ولایت دی نو په دې خطر باندې موږ ته یو تور کالي انتخاب کړی دی موږ باید یو بل رنگ انتخاب کړي بل رنگ چې د دې په خوښه باندې ریاست معرب ته موږ د غشتنه کوو چې زموږ جامې راوړي په رنگا رنگ باندې ولې دا تور رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی یا په کندهار کې ډیره ګرمه هوا ده بیا په تیر په دوبي کې جامې لا پروا نه لري په دوبي کې باید موږ جامې رنگ کړي
زمانم شیما دي د زرغونه نه لسیه د لسم چولګیز د کونکو یم معرفي وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بل انتخاب کې او د دې تورنګ سره موږ ډیر مشکل سره مخامخ مخبل زرغونو سپیننګ ډیر خوشیږي چې سپینی یا زرغونی یو یا د سوري
مانو همایره د دیوالې سي د لسم چولګیز د کونکو خبره د اقتصاد د باز نور موضوعګان دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید موږ لباس واغنو او سکم لباس موږ ته د دولت لخوا مقرر شوی زه فکر کوم دا ډیر یو خل لباس او بل دا چې ډیر اقتصادي ان تمامېږي نو دا ډیر خل لباس زما په نظر
زمونږ تور پکې حق یار او د بیبي هوا دلیل سي د احمد دل ټولګي زده کوونکو ما د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي مثال سپینچک غونډې بیا په ملک زره خو کنه ځکه چې المر به دومره نه کښول انسان ته به zarar نه رسول او ځینی خلک د سړي چې هغه بدن چې غوړ دي هغه چې یعنی کله د ګرمۍ سره حساسیت کوي دا غوي په بدن باندې رقم دانی راخېږي خپل چې دا خپل هم د لباس لمر رامسته کیږي چیز زخپل په دې تکلیف باندې پر اوس کلهخته شو ما نو که دا خو بیا هم دا چې زمونږ حکومت لباس دی او مونږ یې په ځان تطبیق او دغه څخه استفاده کوو.
اردوونکو د دوی خبرې مو واورېدلې. له دوی زیاتره په دې نظر وي چې ګرم رنگ دی، تود رنگ دی او د دوی په ولایت کې ګرمي ډیره ده، ځکه غواړي دا رنگ یې بدل شي. خو د ځینو نجونو یوازې د ګرمۍ له کبله دغه رنگ بد نه سي، بلکې وایي چې ځین نور تاوانونه هم لري. کابل چې دومره ګرم ولایت نه دی، ځینې مکتبین نجونې بیا هم له تور رنگ سره نه دي جوړې. دوی هم غواړي د کالیو تور رنگ یې بدل شي او کوم بل رنگ ورته غوره شي.
مرخصار ساحل جوړه لسم ټولګي بي بي اشي صدیقي زده کوونکی یم. تور کالی خو خدای یو طرف چې دا ډېر سنگینه کالی دی چې تور جامې سړی واغوندي، یو انسان یو انجنۍ پکې ډېره خخ کاری. خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معرفو کې نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي. ټیکري سپین سم دی.
زه له هدې یم. زما په اند تورې جامې د ډېر لمر جذبوي، د ذهن پورې هم مثبت اغیزه نه لري او ګرد غبار په هم کینی. ګرمې جامې وي او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته اته هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې مونږ تورې جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زمونږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دری کې متل دی وایي زیبایي د سادګۍ. نو درون رنګ دې ورته وټاکي، ښکلي رنګ دې وټاکي. لکه سرمایي رنګ سپین سادر دی، هیڅ تغیر نه خوري، دروند دی، ښکلی دی.
ملګرو، زمزمه نیازی هم په کابل کې د یوې لیسې زده کوونکی ده، خو هغه د ښوونځي له اوسني یعنی همدغه تور لباس سره جوړه ده. دا چې ولې هغه به راته وایي
تور رنګ زما په نظر د مکتب جامو ته یو مناسب رنګ ده، ځکه داسې یو رنګ ده چې هغې ته توجه د خلکو ورته ډېره نه وي. او بل دا چې داسې یو رنګ ده چې زر خیرنیږي هم نه، او داسې یو رنګ ده چې واقعا سنګین رنګ ده د نجونو لپاره. زما په نظر چې هر انجلۍ چې بیت له کوره وځي تور رنګ ښه رنګ ده ورته.
اوردونکو، په هنی وزارت ته به وروسته ورشو او د روانشناس خبرې به هم وروسته سره واورو. راځئ له یوې مور او له یوې ښوونکي هم دا پوښتنه وکړو چې دوی د تور لباس په اړه څه وایي.
اسم اوموس، ما خودم مادر ششته فلمی باشم که دو تا دخترک.
اسم اونم حماده ای، د شپږو ماشومانو مور یم. له دوی می دوه لوڼې دي چې په زرغونی عالی لیسه کې درس وایي. د دوی د ښوونځي جامې هم تورې دي. تور رنګ که یو خوا لمر جذبوي نو بل خوا خپل د تیارې رنگ دی. ځوانان خو روشن فکر دي، باید د کالیو رنگی هم یو څه روښانه ووځي، لکه کریمی رنگ، روښانه نسواري رنگ، نخودي، فیروزهي. د پوهنې وزارت کولی شي له همداسې رنګونو یو ورته وټاکي. تاسې وګورئ د خصوصي ښوونځیو والاو څومره ښه رنګونه ټاکلي دي. باور وکړئ، لوڼې مې کله کله راته وایي چې کاش د تور رنګ په ځای کوم بل رنګ کالي مو ښوونځي ته اغوستلی، څومره به ښه وه.
رنګ روشن دیګه مې چې قدر خوب است. اسم انیسا، یک معلمې مکتب لیسی ملالای. رنگ سیا مناسب نیست بخاطر
زه انیسا یم، د ملالای لیسی و ښوونکی یم. د کالیو دغه تور رنګ مناسب نه دی، ځکه چې زموږ هیواد اوس د پرمختګ په حال کې دی. باید د دوی جامه هم بدله کړی شي. که یو خو په اوړي کې لمر جذبوي نو بل خو په اوړي کې ګردونه هم ډېر نیسي. بل زموږ د ښوونځي نجونې نورې له دغه تور لباسه تنګې شوي دي. ډېر کلونه شول چې تور رنګ جامې اغوندي، باید یو روښانه رنګ ورته وټاکلی شي. که د پوهنې وزارت دغه کار وکړي نو زده کوونکي نجونې به ترې ډېرې خوشحاله شي.
اوردونکو، بیا هم ښه راغلاست تاندې څانګې خپرونه ده. موضوع مو په ښوونځیو کې د نجونو د تور لباس په اړه ده چې ځینې غواړي دغه تور لباس یې بدل شي. نو اوردونکو، روانشناسان وایي چې رنګ د روانشناسۍ په برخه کې له پخوا راهیسې یوه توده او مهمه موضوع پاتې شوې. دوی وخت په وخت په دې اړه څېړنې کړي او دې نتیجې ته رسېدلي اوردونکو چې د عمر د پړاوونو له بدلېدو سره پر دوی د رنگونو اغیز هم توپیر کوي. خای په ماشوم توپ کې یو رنگ، په ځوانۍ کې بل، او په زړښت کې بل رنگ د انسان پر روان بد یا ښه اغیز وکړی شي. شرف الدین زمی هم یو ارواپوه دی چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ څانګې ښوونکی دی. له ده به پوښتنه وکړو چې تور رنگ د انسان په روح او روان څه تاثیر کولی شي.
رنگ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو د ورته موضوعاتو باندې اغېز کوي. تور رنگ یو تر ټولو ډېر د بحث او پاملرنې وړ رنګ د پاروپونه کې چې تر ډېره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده، یو ډول بدې پایلې او بدې اغېزې د انسان په روحیه او په روان باندې او په ذهن باندې شیندي. اروپایان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي. یک مثال، ماشوم ته ورته وایي چې دوه صندوق ورته کېده یا دوه توپه، او ورته وایي چې پورته که دا توپ، هر یو دې خوښېږي. که هغه یو تور یو سپین وي، دی سپین اخلي، ځکه چې هغه تور یو ډول دروند ورته ښکارېږي، یعنی شپه بلا، یعنی یو ډول ویره انسان ته پیدا کوي. بل یو ډول قاطعیت لري، یا تور رنګ سره مخامخ کېږو، غبرګونم ډېر چټک وي. په ټوله کې که موږ د دریشانو سروې واخلو په دنیا کې، که نه نو وینو چې د رسمي دریشانې اکثرا تورې دي، یعنی ډېر رسمي ده، او انسان باید ډېر عادي ژوند وکړي. یو ډول قاعدې رسمیت منحصر کوي، محدودې، در حال کې چې انسان باید ډېر آزاد واوسي، روحیه باید ډېر آزاد واوسي، قید نسي چې استرس ورته پیدا کړي. بل یو ډول ناراحت کوونکي دي، کله چې مودې مونږ په څنګ کې یو ناراحت کوونکی شی، مثلا ټولګیوالم یا مثلا یو همصنفیم په څنګ کې ناستي، تور رنګ جامې اغوستي، دا ټول په یو ډول په مونږ اغېز کوي، ناراحته کوي. او په دواړو دا اغېز کوي، هم په هغه کس چې تورې جامې اغوستي ده، او هم په هغه کس چې تور جامو په یو ډول ورسره مخامخ ده. یو ډول د نفرت رنګ ده تور، بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. او په ټوله کې مونږ ویلی سو تور رنګ په عمومي ډول د انسان، که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغېز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکو، نو مونږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ، چې هغه د هغې معنی وګرځي.
دا د اورېدونکو یوازې ګرمي نه، بلکې د روانشناس په خبرو کې مو واورېدل چې تور رنګ د انسان پر روان هم بد اغېز کوي. د دغه کار واګې خو اورېدونکو تاسو هم پوهیږئ چې د پوهنې وزارت په لاس کې دي چې د کالیو تور رنګ یې ورته بدل کړي یا یې نه کړي بدل. ما د همدغه وزارت له مطبوعاتي سلاحکار ګل آغا احمدي سره په دې اړه مرکه کړې، او په سر کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د ښوونځي د نجونو د اوسني تور لباس چې سپین ټیکری هم ورسره په سر کوي، د دې لباس د بدلون لپاره کومه هڅه کړې یا په دې اړه فکر کړی او کنه؟ نو راځه د مرکه سره واورو چې په سر کې همدا پوښتنه راته ځوابوي.
په دې هکله هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې موږ دغسې یو لباس، دغسې یوه جامه خپلو زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي، او د دوی د خوښۍ سبب شي، او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي، او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
نجونې خو زیاتره دغه رنګرنګي خوښوي، نو څنګه د دوی خوښې ته به تاسې ځای ورکړئ که نه؟
دا چې مثلا په راتلونکي کې په څه رقم لباس باندې د پوهنې وزارت غور او فکر کوي، او کوم رنګونه دوی پکې انتخابوي، هیله ده چې د موږ سره په دې هکله د خپلې ټولنې وګړي، ښوونکي، والدین، او دوی هم کاری وکي چې څه ډول لباس معرفي شي چې هغه په اسانه مثلا خیرن هم نشي، او په اسانه پیدا کیږي، او زموږ د خزینه زده کوونکو د آرامش سبب شي.
په دې کې خو بدام په نظر کې نیسي، ولی اروایي لحاظ سره رنگونه د انسان په فکر باندې تاثیر کوي، طبي لحاظ هم تاثیر کوي، دې ته به پام کوي.
او طبیعي ده په خلکو چې موږ نظر اخلو په دوکې بار واپو هم وي.
شانو ډیره مننه.
ډیره مهرباني مننه.
ملګرو دا ونننه خبرونه تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پارم. خوشاله اوسئ.
دل میں زان، یوں میں روح دے دل میں
دیکھ جانا کا وطن دیکھ جانا کا وطن دیکھ جانا کا وطن دیکھ جانا کا وطن دیکھ جانا یومی روح دے بل میں زان 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 صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان